والا ورسل مانس محب الله زغم وای
دی دی پزای چه دی اردو یا فارسی نه آثار وش بڑا شی بار بداوی چه دی اصلی مبدا جبه نه مخا مخش بڑا وشی
د انور وفا سمندر نظر مهم اخیسته
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نوراني سره شخېدلی یو چې تر اوسه یې په لسګونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کلتره دو توفانونو لمن تلاسوش دوی.
ده حقوق و ده تاریخ پارمی ده پوهان نصر الله ستانکزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پروسیو که دیر کار کرده.
سیاسی تاریخ سر دیر نزده اڑی کلری اما تفاوت داده چه سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر د شمه په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د شپاړې د نړیواله ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي چې دا اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. لتیرو دریزوش کلونو رهیسی د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره د مرسته کوي چې خپل لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمانځه تلو مخه یې ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي اثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کیږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثارو ژباړې یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کېږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوې او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي اثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کیږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخی تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړې. خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي؟ افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر اثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي، او د دې تر څنګه ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي. خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمی برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمی نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه، او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بیلابیلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره ل ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو اثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې تر څنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه واوسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هره برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبو پښتو دری ترش بدل شوی، خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټه په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي، او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې، د تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پاراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډېر اړتیا ده. دوی وایي ډېری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه په کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا لدې په لور بیخي خوارې دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتینې ته ژباړلې مړ شوې ده. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نشتې زر کاله وروسته ایټالیایی لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثار ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوې. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دینی اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلی دي. د دې ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې یو لفظ بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لښتیدو پر ژباړه اتکا کړی ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفي ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې دورې لمانځل پیل شوې، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوې دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو د سرعت خورا چټک شوی دی. لننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلی د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پوتیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رشتینی له شاغلی نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو. خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کیک ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېره دی. مقصد دا جوړښت چې دی په اصطلاح داسې په نړیواله سطحه دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته ضرورت نه دی پیدا سوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیره اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 څخه راوروسته دا مشکل هم مل شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نه سي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړلی، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او دریم مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کې که ته دا جمله صحیح ورته جمع کړې په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې، بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غونې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمینانی شوې بېرته بیا ورته جمع کړي. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمیږي، ځکه که چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي هغه ته یو شی رانیسي هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، کم شی ورته راواز دی یا کم د ژغ کلیپ ورته راواز دی هغه د ترجمه کیږي، نو ایفاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوسلی، نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل ژبې لپاره لستونی راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شواروز کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري، نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي هدا کل په شواروز کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تم راوباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي، نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه سرچ باړه سخت کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو درنځونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي، او چې باندې پوه نشو یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي. د داسنی ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنه لري. دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژوري کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي، نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پښتنه مهمه ده چې ژباړونکي لزانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پښتنه هم شای مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوی پښتنه باید ژباړونکي د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. لوي خبرتیا ورسته شعر لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکی می درته ویلا ایس وای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس می پیرلې، د وریشم او زمي ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه می د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوټي چالونه پکښې زرغونې سي. کاشکی می درته ویلا ایس وای چې ستا د لاسونو نرم جاړ د وژمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر سو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دایاغی چپوس بین باهوگان اخری، اونجونی دا گوتو پا قلمونو د ورغو پر پانو ترانی کی وشمه په غیش کې اخلي څه وخت وروسته به پر دشتونو د خپلواکۍ ژغ راشین سي. کاشکې مې درته ویلی سوای ما خپل ډار او بیره سیند ته وغورځول. توپانی څپې مې پښو ورته راولوېدې، لمسه کړې، ښکلې کړې او دواړه مړوندونه یې باندې راتاو کړه. د الماسي څاڅکو مین زنځیرونه یې پر دواړو پښو راوتړل. اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري. که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم، زه به وړانګې وکرم ته د سخاوت باران، فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي، زه او ته به دواړه ځانونه پکښې روغ کړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول یوش او دروازې دروازې سوې، د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې، زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې، هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوري خپور وو، شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې، په شپې د بام او سیند میره خراله، د حسد اور وسوزولم، سپوږمۍ مې در ولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشتې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق په څه کې دی.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په هکله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحلو کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د یو واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د یو عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکه لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا دی چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې زه یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو دغه خاطر هم ځینې قاعده باید په نظر کې ونی ولسی.
یعنی هغه قاعده نه ولکي د تحقیق او ریسرچ د په نظر کې ولکي ته توجه کې چې کله په حقوق کې تاسو ورځي یو حقوقي قاعده لمخ نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کوم زمانه کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دلیل کوي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې سیاست اساسا سیاست ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده، د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقعه واقعي چې دا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تروسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغې زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغې سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نه دی شوي، اما د امیر شېرعلي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تبع او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه یې بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجه کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړي د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته پکار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره ولوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنا چې یوه مسله چې ګونګه یي د مسلې تاریخ ته یې ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له هغې له مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، یقینی ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ته کار نه لسم.
زما مطلب له منابع او امده او چکله یو شی ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه وی لیکنه وکي، یعنی اصلي هدف می داو. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو. د حقوق په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زه به نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغې ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی دده په ضد واقع کېږي، باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشلو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهنستانک زی د مکافاتو د مجازاتو په استناد که چیرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي، د احمدشاه بابا له وخته را وروسته فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډیره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و؟
دقیقا اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې را ټیټ کړي. نوماله په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکه باید محیط انسانی سی او روش ده انسانی محیط ده جوڑولو مسئله ده امتیاز ورکولو او مکافات و مسئله ده بده شرط ده قانون پی چوکار که تنظیم سی.
زما مطلب ده او چه یعنی یو دول نده نو بیا بتاسو ده قیاس چرنگه کوی؟ مثلا
منظور می داده چه ده یو فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه ده ایسی تحقیق سره او بوری. فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راغلی او چه ریواز مجازات، او په عین زمان کې ګوري چې مثلا فلان پادشاه په فلانی مرحله کې فلان کس ته یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي، په حال کې چې په قانون کې نشته. او که چېرې هغه سړي دا کار نه وای کړی نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی. په دغه شکل باندې په دغه فرضیې باندې هم هغه د تیز او انتي تیز او د سنتیز مسله مطرح کېږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانکسي څخه مننه. امریکایی لیکوال رابرت هنلین چې د ساينس فیکشن کیسو په پلار مشهور دی، د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما. دی وېد کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما. سبې دی دنا بې دی دنا ور نظم، سبې دی دنا بې دی دنا ور نظم. وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما. وخت وخت په کومل ار دې را واستم 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 بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبې دیدنا به دیدنا ورنزم سبې دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما زنگلو خوڑ زامن دا وطن
یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غوانا چشای غوانے وایم دی دندا دی غوانم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا.